السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې او ساده خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار له شهرنو سیمې څخه د یوې درنې چاودنې او ډزو راپورونه را رسېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې برید تایید کړ، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ښاغلي ټکور وویل چې د برید د شنډولو لپاره د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي برید هغه مېلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دېره دي. یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې چاودنه ډېره لویه وه او ورپسې ډزې هم اورېدل شوي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونۍ نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې څو تنه د ده په وینا وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښې نه تکرارېږي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د دریو ملکي وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه، خو اوس پلي مسافر تګ راتګ پرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د چین د سفارت امنیت ته زیات پام وکړي. هغه دا غوښتنه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې وکړه. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو د پاکستان د شارج دفتر یو ساتونکی ټپي شو، خو سفیر یې روغ ووت. له دې مخکې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په یوه چاودنه کې بیا دوه روسی ډیپلوماتان وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ستانکزي د چین سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری اژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنور چې درویشت ورځې مخکې په مشهد ښار کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. ایران د پنجشنبې په ورځ محسن شکاری هم چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دار وځړاوه. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمیر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د ګشت ارشاد پولیسو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل شوي تر اوسه تر 11 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف نن وویل اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین روسل ویلي زرګونه ماشومان مړه شوي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې به د کابل په شهرنو سیمه کې د نننۍ حمله په اړه وروستي جزئیات واورئ، او بیا د سپین بولدک پر دروازې له پرونۍ نښتې وروسته وضعیت ته کتنه کوو.
د اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده، په عادي ډول هیڅ مشکل نشته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاري د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د پیل لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې د دې سازمان رول په یوه مرکه کې څېړو.
کنفرانس کې شورا اسلامي وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو او تفاهم کوو، ولی تر اوسه نتیجه صفر.
په افغانستان کې د فرهنګي فعالیتونو وروستي وضعیت ته کتنه کوو.
ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته له هېواده وتلي دي، نو زه د دوی تشره پیدا شوې ده او ادبي فعالیتونه هم کمرنګه شوي دي.
نور مطالب لرو او په یو پزرپور راپور کې به واورئ چې د نړۍ تر ټولو ګران او ارزانه ښارونه کوم دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربم. قدرمن اوریدونکو، ورزو د کابل د شهرنا ویا نوی ښار لسیمې څخه راپور ته چې ویل کېږي هلته پر یو میلمستون حمله شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې لومړی هلته یوه درنه چاودنه وشوه او وروسته له هغه ډزې هم شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دا پیښه تایید کړې ده، خو په اړه یې جزیات نه دي ورکړي. په دې اړه د نورو جزیاتو لپاره همایون هیواد دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. هیواد صاحب
سلام. د طالبانو حکومت کورنیو چارو وزارت د کابل په شهرینا سیمه کې وسلوال برید تایید کړی. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل برید شوی او دوی د مهارولو لپاره عملیات پیل کړي. ښاغلي ټکور وویل چې نور جزئیات وروسته شریک کړي. د پیښې د تلفاتو په اړه قسم تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپرې شوي ښیي چې په یوې لوړې ودانۍ کې اور بل دی او لمبې پورته کېږي. رویټرز خبري اژانس بیا د دو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي برید په هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دېره دي. وروستي معلومات دا دي چې دا ودانۍ د کابل لونګان هوټل ده. یو عیني شاهد بیا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې لومړی درنه چاودنه وشوه، وروسته ورپسې ډزې پیل شوې. د دې پیښې جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې هم ولرو.
د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد و چې د کابل په نوی ښار سیمه کې د چاودنې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن په دروازه کې له پرونۍ نښتې وروسته یې بېګا شپه له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې کړي. د کندهار د ولی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د طالبانو چارواکي دا مني چې په پیښه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون دیارلس تنه نور ټپیان دي. پاکستان چارواکو د بهرنیو چارو البته د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خپلې خواته د شپږو تنو وژل کېدل او د 1200 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په دې اړه جزئیات امید ظاهر مال راکوي.
د کندهار په سپین بولدک کې پر ډیورن کرخه د چمن دروازه چیرته چې نن سهار سلګونه کسان له دواړو خواوو تګ راتګ کوي. دا ویډیو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ویان حاجی زید نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلی. دا لاره پرون د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ دروازې ته نږدې له سختې نښتې وروسته د 2 ساعتونو لپاره وتړل شوه. په دې نښته کې چې دواړه لورې پړه په یوه او بل اچوي د هوا نه او توپ ډزې هم شوي. حاجی زید نن سهار ازادي راډیو ته وویل نښته کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون دیارلس تنه ټپیان شوي دي. نوموړي په خپلو پیغامونو کې لیکلي له نښتې وروسته تېره شپه دواړو لوریو مذاکرات کړي او هوکړه یې کړې چې هر ډول ستونزې به د خبرو له لارې حلوي. په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت نورمال دی.
اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده، په دې ډول هیڅ مشکل نشته.
خو پاکستان بیا پر دې پیښه سخت غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ د عامه اړیکو ریاست په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې خپل لور ته د شپږ کسانو وژل کېدل او د 1200 نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل خبر پاڼه کې لیکلي دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکې زیانمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې د دواړو لوریو مسؤلیت دی چې د ملکي وګړو ساتنه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه د خواشینۍ وړ بللې او غندلې ده. هغه له طالبانو غوښتي باید ډاډ ورکړي چې راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. دا لومړی ځل نه دی چې طالب ځواکونه او پاکستاني عسکر پاکستان سره په دروازو یا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سره نښلي، بلکې له دې وړاندې هم 2 ځله ورته پیښې تکرار شوي. وروستۍ هغه د نومبر په 14 وچی د طالبانو له قوله یو ناپیژندل شوی کس په پاکستاني عسکرو ډزې وکړې. په دې پیښه کې 2 پاکستاني عسکر ووژل شول او دا لاره د 5 ورځو لپاره وتړل شوه. پاکستان پر دې هم تورن دی چې له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د خپلو دروازو د بندېدو او خلاصون څخه سیاسي ګټه پورته کوي، هغه چې زیانې ملکي افغانانو او سوداګرو ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن پر دروازې له پرونی نښتې وروسته د افغان او پاکستانی چارواکو د کتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان جنو د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې، خو ښاغلي زرداری دا روښانه نه کړه چې د افغان جنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. بیا هم امید ظاهرمل را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
څلور سوه اته څلوېښت ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړوي او لا یې د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څه هم طالبان د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ نه وایي، خو د افغانستان د دې لویې ستونزې په اړه اسلام آباد غږېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بالاخره کله به د افغان جنو ښوونځي پرانیسي، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې یې بیا له بیلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي وو. وروستۍ څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد وي چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وکړي. هغه ژمنه کړې وه چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا داسې کومه نښه نه لیدل کېږي. د ویلو ده چې له دې مخکې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اګست په 25مه د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادا کړې و چې پاکستان له زده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري، او په خبرې طالبانو د جنو ښوونځي د پاکستان په امر تړلې دي. د افغان جنو د ښوونځیو تر څنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ته ویلي افغانستان کې 90% وګړي د بې وزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی. د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوې او د اسلامي همکاری سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله من یم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخوا د اسلامي همکاریو سازمان عمومي منشي حسین ابراهيم توها هم د افغانانو په بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. هغه زیاته کړې دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښایي چې 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، او که څګ سوړ ژمي کې لاسنیوی ونه شي افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. وقت تر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دی، خو طالبان وایي هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنونکي او په پا پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړې. ښاغلی سعیدی د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی.
کنفرانس کشورای اسلامی او ایسی چې تقریبا سو لسیز عمر لري تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه په دې موافق نه دي شوی چې یو معضله د جهان اسلام یو معضله منطقوي او فرامنطقوي حل. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کال مخکې په اسلام آباد کې کنفرانس کشورای اسلامی دایر سو. کنفرانس کشورای اسلامی وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو او تفاهم کوو، ولی تر اوسه نتیجه صفر. بل خبرم دا ده چې دغه کنفرانس کشورهای اسلامی صلاحیت اجرایی نه لري. د ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې خپله په کسر بودجه د چارو چی شی نه لري. یوازې په دنیا نه، نه دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه و بلاخره شورا امنیت کولای شي چې یو تصمیم ورسی.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناستې ته څومره اجتماعي کې هلته د اسلامي همکاریو سازمان ناسته تر سره شوه. په دې کې سعیدی صاحب دا وپتل شو چې دوی به له افغانستان سره مرستې کوي، یو مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به دوی افغانستان ته مرستې راټولوي له اسلامي هیوادونو. تر اوسه پورې د دوی ونډه په افغانستان کې د بشري مرستو برخه کې څونه ستاسو په نظر؟
هغه پخانی فیصله چې په صلاح په مشورانو په صلاح کې و یخ نوشتن و آفتاب ماندن دو یک کال مخکې دا فیصله شوی، تر اوسه نتیجه چی ده؟ صفر ده. دغه کنفرانس کشورای اسلامي خپله ایران او پاکستان یو کال کېږي دغه ته بودجه نه ورکوي، اوس پیسې نه لري چې خپل پرسونل ته تنخواه ورکړي. دا څه کولی شي؟ فقط یوازې غواړي چې موږ یو مونږ یو کانفرنس کې شورا اسلامي د دا خلکو نه پوښتنه وکړه چې تاسو په شپېته کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړی، کوم یو حل کړی؟
چې دې ستونزه چې اوس په افغانستان کې ده، دا د نجونو د تعلیم مخنیوی او بل د ښځو د ازادي برخه ده. د اسلامي همکاریو سازمان ولې تر اوسه نه دی تمدلی سید صاحب چې دا ستونزه د اقل طالبانو سره پر دې بحث وکړي د اسلامي پلوه د شرعي
پلوه؟ دا مسئله د حل لپاره تعداد یې شورا اسلامي صادق نه دي. اسلامي مملکت یا OIC یا کانفرنس کې شورا اسلامي کولای شي چې په دې باره کې شرعن یو فتوا صادر کړي، یعنی له قرآن لگانه، له حدیث لگانه، له اصول لگانه یو فتوا صادر کی چی دغه چی جنګان په مکتب ته بریزي یا سوق نه پریوي، دا شرعي نه ده، دا اسلامي نه ده، دا قانوني نه ده، دا اصولي نه ده. تر اوسه دا خلک داسې کار نه دي کړی، با وجود کی چې عملا کولی شي چې یو فتوا صادر کی چی دا ناروا ده، دا اسلامي نه ده دا کار. اما یوازې پلرانه نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکاتب خلاص کړئ، مونږ غواړو چې جنکیان مکتب ته پرېږدي. ولې ولې چې دا کانفرنس کې شورا اسلامي بل یو شریف فتوا صادر نه کوي چې دا دغه کار چې طالبان کړی دا اسلامي ده که نه ده؟ دا کولی شي چې وکړي، ولې نه کوي؟
د افغانستان د کورنیو او سیمه ییزو چارو شنونکی احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه په 19, 22, 24 او 25 مترو خبرونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس اعدام کړ. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنورد نومیږي او په عام محضر کې په دار ځړول شوی دی. رهنورد یوازې 23 ورځې مخکې د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. د بشري حقونو فعالان وایي چې رهنورد ته د مدافع وکیل د لرلو وخت نه دی ورکړل شوی، نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضایه قوې خبری آژانس د مجید رهنورد تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجیانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی 23 ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو 15 ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د ده دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمه ته واستول شوه او 15 ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمه بیله دي چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی، د عدلی عمومي رئیس غلام علی صادقی د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خو د بشري حقونو فعالانو د محاکمې پروسه ناعادلانه بللی او ویلي چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشري حقونو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر پانه کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت و، هم قاضي او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یو سړک د بندولو او د یو بسیجی د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تېره شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهرې وشوې. ستار خان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ماشومان لوبو ته اړتیا لري، دا لوبې که انفرادي وي او که ډله ایزې. خو لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي؟ د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېیمه ډله یې بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې په عین حال درې واړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ که وګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغسې نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې دی، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي. خو ډېر فوکس بیا بدني ودې باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي ګیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دي، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي. خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي ګیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولې په ماشومتوب کې، دغه پټ پټانه یو یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا دا چندرۍ چې کوه، یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیم چې شیطانه کانه، او دغسې مختلفې لوبې وي چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولې. دغه لوبې ډېرې ښې دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کېږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کېږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ ته څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کېږي، هغه نو هر ځای کې کېږي. او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې ډېر کم ماشومانو دپاره دغه امکانات شته چې داسې لوبې وکړي. خو په هر حال زه فکر کوم چې ماشومان په خپله ډېر خلاق ذهن لري، دوی په خپله نوې لوبې ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومانو لپاره د روابطو د جوړولو او له نورو ماشومانو سره د ناستې پاستې لاره هواره شي.
د ماشومانو لپاره د لوبو د اهمیت په اړه د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب زغم له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. یو شمېر فرهنګیان وایي په وروستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نه کېږي. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه، له هېواده د ډېری فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد نور تفصیل لري.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقي بندیز لګېدلی تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې اوس یې شمېر بیخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
حاکم ڈل لخوانا بل ډیر خلق چپ فرهنگی غنڈو او ٹولنو کی برخا فستا اغل لہواد وطل ڈیرئی چپ لہواد وطلی دین و زلتا دا دوی تشرا پیدا شوی دا پامدی لحاظ ادبی فعالیتونه هم کم رنگ شوی دی غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وی.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډې نه کېږي ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې هغسې غونډې وکړي.
ښاغلی همتمل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هېواده ډېر فرهنګیان ووتل او یوه فرهنګي تشه رامنځته شوه دوی اوس هڅې پیل کړي چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نسته د مشاعرو پروګرامونو لپاره هغه کوشي چې درلودلې هماغه نسته نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصروف شوي دي. لیکوالي ترې پاته شوی ده
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13000 اته 15 او 15000 شپږ 40 کیلو هرتز اوریدلای شي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه تاندې څنګ او نیمه نړۍ خبرو. خو له هغه مخکې یو پزره پورې راپور لرو. اکونومیست خبرونې د نړۍ په 200 ښارونو کې د ژوند د اړتیا وړ شیانو د بایو په اړه څېړنه کړې چې پر اساس یې د نړۍ تر ټولو ګرانه او ارزانه ښارونه معلوم کړي دي. په دې سروې کې خدمات او د خوراکي موادو بیې په پام کې نیول شوي. دا چې کوم ښارونه د ژوند لپاره ډیر ګران او کوم نسبتا ارزان دي اسمت څاروانی درته وایي.
اکانومیست مجلې په خپل وروستي کالني راپور کې چې د نړۍ د ګرانو ښارونو په اړه یې خپور کړی ویلي چې نیویارک او سنګاپور د ژوند د لګښتونو له نظره د نړۍ تر ټولو ګرانه ښارونه دي او تل ابیب ورپسې دی. په دې راپور کې د نړۍ په 122 ښارونو کې د 200 ډوله شیانو او خدماتو بیې په پام کې نیول شوي دي. له شیانو منظور له خوراکي موادو رانیولې تر نورو ټولو ضروري شیانو پورې او له خدماتو منظور د برېښنا، ګاز، تیل، ترانسپورت او روغتیا په شان موارد دي چې دا ټول 200 ته رسیږي. د اکانومیست په راپور کې ویل شوي چې په چین کې د کووید 19 تر رسولو پالیسي د ارزې په برخه کې خندونه پیش کړل او پر اوکراین د روسیې یرغل تیل 22% لوړ کړل چې د دې دواړو له کبله په نړۍ کې انفلاسیون لوړ شو. د اکونومیست مجلې د کالنی راپور لمخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو تر اغیز لاندې د روسیې په دو ښارونو مسکو او سن پیټرسبورګ کې تر نورو ټولو ښارونو د ژوند لګښت لوړ شوی دی. څلور اروپایي ښارونه هم د هغو لسو ښارونو په لیست کې شامل دي چې د ژوند لګښتونه پکې لوړ دي، لکه د سویس زوریخ، د فرانسې پلاس بینه پاریس، د ډنمارک کوپنهاګن او د سویس جنیوا. هانګ کانګ د امریکا له لاس انجلس سره په ګډه څلورم ګران ښارونه